په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې د اوریدونکو د شاین بنرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې حال درکو. په بنو کې د بمي چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور زخمیان دي. په دغه اړه نور تفصیل سره دا برسه شریکوو. په بومندو کې انتخابي کاندیدان وایي چې دغلته درغلي شوی دا الیکشن کمیشن یې آواز ناوري، نو د احتجاج په توګه د پولیو په کمباین کې برخه نالي. په خیبر پښتونخوا کې د نوي حکومت جوړولو دپاره هلې ځلې روانې دي. نور راپورونه هم لرو. کړومبی د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی د بنو رتانا باسی اخیل پسیمه کې د یو چاودنی لامل یو ماشوم مړ او 15 نور جوبل دي. د ممند ایجنسی ځنی مشران وایي چې په ټول ټاکنو کې درغلی شوی دا پسیمه کې د انتخابات بیا وشي او ټاکل شوی دا چې د میامر ولسمشر باندې د امریکا سفر وکړي. اوستا خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د بنو لتانا باسیا خیل په سیمه کې تیر مازدیګر د یوې چاودنې له امله یو ماشوم مړ او نور 15 ماشومان جبل شوی دي. د سیمې د پولیسو یو مشر خواجه مکیب الله بیګا مشال لیډیو ته ویلي دا بم په یو کیلو نه کې خودل شوی وو او هغه مهال اچاودیدو چې دغه شپږ واړه رونو ورسره لوبې کولې.
راز احمد نمیدی د دل بچیو بدا چیرې بارې داسې کلون نمونه بم مندل نه کټ پوس چې کوی د وړوکه غونډه بیا کور تر وړای دا بیا که مشمان ور سره لګیو د سره لوب کولې چې هغه ور پتاو شو دا پد بچی دې شپد بچی زخمیان کړی په یو کې یو ایکسپایر شو او 15 چې کم دی هغه زخمیان دي.
د پیخي زمواري تر اوسه چا نه د منلې. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ ښار کې د قومي اسمبلی حلقه ان ای 255 انتخابات د پاکستان تحریک انصاف ګوند ډاکټر عارف الوی ګټلی. د دې حلقې لپاره پرون په 340 پولینګ سټیشنو کې رایې واچول شوې. په دې حلقه کې د صوبای اسمبلی دوه حلقې پی ایس یو 112 او 114 هم شامل وي. دغه حلقو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پی ایس یو 112 د تحریک انصاف ګوند خورم شیر ګټلی او په پی ایس یو 114 هم د دغه ګوند سمر علي خان ګټلی. په یادو حلقو کې ایم کیو ایم او پیپلز ګوند انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی وو. بلخوا په کراچۍ ښار کې د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوی د تحریک انصاف ګوند مرکزی مشر زهرا شاهد حسین تېر ورځ خاورو ته وسپارل شو. د تحریک انصاف ګوند د فعالانو او پلویانو په ګډون لسګونو کسانو پرون ماښام په کراچۍ کې د زهرا شاهد حسین د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د دې وجنې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې. د ممند ایجنسی ځینې قبایلي مشران او په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي وایي چې په ټول ټاکنو کې درغلي شوی دا دوی الیکشن کمیشن ته خواست کړی وو چې په سیمه کې د ان ایچ پک دیرشمې حلقې لپاره یو وار بیا ټول ټاکنې وشي، خو الیکشن کمیشن د دوی غوښتنې نه دي منلې. نو مجبوره دي چې د نن نه شروع کیدونکي د پولیو کمپاین مخالفت وکړي. دغه مشران وایي د پولیو د کمپاین مخالفت د مجبورۍ په خاطر ځکه کوي چې میډیا ورته هیڅ پام نه دی کړی، خو بیا د سیمې د صحت چارواکي وایي چې دوی د پولیو کمپاین لپاره پوره تیاریانې کړې دي. بلخوا د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو د کمپاین له وجې دوی د ګزړ د ناروغۍ سبب جوړیدونکي د وایرس پیتری له منځه وړلو کې کامیاب شوي دي. د دې کامیابۍ په اړه د قبایلي سیمو لپاره د پولیو د څاڅکو د کمپاین مشر ډاکټر سرفراز پرن مشال لیډیو ته ویلي
خبر ایجنسی کې بیا باڑا بحثیت ته د وایرس د سرکولیشن لپاره یو داسې علاقه ګرځندل کېږي چې دلته نه اکثر زموږ د زیاتره میجورټي کیسز کتا سو وګوره تر شوی درې کارو کې میجورټي کیسز زموږ د دې نه راغلي دي او هغه د پیم راغلي دي او هغه د پیونم راغلي دي. اوس چې پیتری دلته نشته نو مونږه څه زرای سره یا څه وسوب سره د ډیټا په بنیاد ویلی شو چې یاره پیتری وایرس د قبایلي په سبب خاص کر د خبر ایجنسی نه خو ختم شوی شمارل کېږي.
په نړۍ کې پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه درې هېوادونه دي چېرته چې تر اوسه پورې د ګزړ ناروغي شتون لري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن هند ته سفر کوي او تمه ده چې په دې دوره کې به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هند لخوا د نورو مرستو ترلاسه کولو موقع برابر کړي. د ولسمشر ویان ایم ایل فیزی پرون ویلي وو د ولسمشر کرزی په مشرۍ افغان پلاوی اراده لري چې له هند څخه افغانستان ته د پوځي او نورو مرستو خواست وکړي. بلخوا د چین وزیر اعظم چې دا وخت په هند کې دی د دې میاشتې په 28 نیټه به د پاکستان دوره کوي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه چینی وزیر اعظم لیکی ګیونګ به د سینټ غونې ته وینا کوي او په اسلام آباد کې به د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف سره لیده کوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ټاکل شوی ده چې د میانمار یا برما ولسمشر تھین سین به نن امریکا ته لاړ شي. دا په تیرو اووه څلوېښت کلونو کې لومړی ځل دی چې د میانمار یو مشر امریکا ته سفر کوي. تمه ده چې د برما ولسمشر نن خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا سفر څرګندوي چې امریکا په میانمار کې د څو لسیزو تر ځپونکي پوځي واکمنۍ وروسته د ځینو ډیموکراسۍ پلوه اصلاحاتو ملاتړ کوي. د لبنان حزب الله وسله والې ډله د شام ځواکونو سره یوځای شو او د یاغیانو په سیمه کې لایي سره نښته کړي. حکومتي ځواکونو د شیعه حزب الله وسله والو د لبنان پولیس سره نږدې په کثیر سیمې د ولکې ټینګولو هڅه وکړه. د شام د بشري حقونو د څارنې ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په جګړه کې لږ تر لږه 250 تنه وژل شوي دي. د لبنان د حزب الله شیعه ډلې وسله والو له حکومتي ځواکونو سره مرسته کوله او په دې جګړه کې اصلي ونډه هم د حزب الله د وسله والو وه. په تینس کې د امنیتي ځواکونو د اسلامي استخدریزې ډلې انصار الشریعه پلویانو په نښته کې یو تن وژل شوی دی. د تیونس سرکاري خبري اجانس ویلي د سلفي ډلې پلویان د سنی مسلک یو استخدریز شکل عملی کول غواړي. د داخله وزارت ویلي دی چې په دې پیښو کې یولس امنیتي ځواکونه او درې احتجاج کوونکي جوبل شوي دي. د تاوتریخوالي دا وروسته راپورته شوي چې د تیونس په کایروان ښار کې امنیتي ځواکونو د انصار الشریعه ډلې پر کلنی لاریون بندیز ولګو. اسلامي سخدریزه ډله په تیونس کې په 2011 کال کې د ولسمشر زین العابدین د حکومت له نسکېدو وروسته زیات فعاله شوې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرنو ورېده اوریدونکو چنیسا اجمل تاسو ته وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدای شي. په بنو کې د بمی چودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور زخمیان شوی دي.
دغه ماشومان سره لګیو د سر لوب کوي چې هغه ورته تاسو وایي پد بچی بیش پد بچی زخمیان کړی په یو اکسپرت.
په مومندو کې انتخابي کاندیدان وایي انتخاباتو کې د غلې پر ضد د پولیو په کمپاین کې برخه نه اخلي.
دا د کوم وینا د ثابت عوام وایي چې موږ د حق وایدي احترام ونه شو هغه د دانلیک کار کوم.
او زموږ په ونیز خبرونه ستونزو سرکار کې به واوري چې په مومند جنسي کې ځوانان څه غواړي.
زه دا مطالبه کوم حکومت نه چې یاره موږ ته دلته د کھیل لپاره د والیبال لپاره یو میله جوړه کړي.
د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. زمګړم بیر راپور د بنو نه د بنو د پولیس چارواکي وایي تیر ورځ مازیګر د باسیا خیل تانه په سیمه کې د بمی چودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی دی او 15 نور ټپي شوی دی. په دغه اړه تفصیل د سیمې نظم همکار په دغه راپور کې راکړي.
تانه باسیا خیل پولیس وایي ماشومانو کور ته د ځان سره کلونوما بم وړی وو چې ورسره یې لوبې کولې او په 14 سره یې په موقع شپږ ماشومان چې ټول ورونه دي او عمرونه یې د درېو نه تر لسو کالونو په منځ کې دي ژوبل کړل. پولیس وایي د پیښې په اړه پلټنې کوي او دا معلومه نه ده چې ماشومانو دغه بم موندلی وو او که چا په لاس کې ورکړی دی. د پیښې وروسته ژوبل شوي ماشومان د بنو لوی روغتون ته انتقال شوي چې هلته یو ماشوم سا ورکړی ده او د ډاکټرانو په وینا 15 ژوبل شوو کې درې ماشومانو ته ژور زخمونه رسېدلي دي. د پیښې په اړه د بنو پولیسو یو چارواکی خواجه مکوبلا خان مشال ریڈیو توائی
علاقہ تانا بس یہ خیل کشکوٹ اسد خان راز محمد نے میری دل بچیو بیدا چیرے بارے دا سی کلو نہ نمونا بم من دلا کا ٹپس چکو دا وڑ کے ہوندے بیا کور تر وڑا جا بیا گا مشمان اور سر لگیا او دیسرے لوب کوری کہ آغا اور پتاو سو آگا پک بچی دی شپک بچی زخمین کریو پا یرک یو ایکسپائر سو او پینزر چکم دیا گا زخمین دی. پولیس لگیاوی سرچ کئی مجھا پولیس کے دیر اداری دی لکا ڈی ایس بی دا او دا نورا اسپیشل برانچ تاغه دی متعلق لګیا دی خو چونکه دغه شر پسند کوم دي دا مختلف خربي استعمالي نو بس دوی خو چې دا خاص دښمنی هم چا سره نشته ده.
دا یادونه ده چې بنو او خاوشا کې په 13 سمودا کې دغه شان یو شمیر پیښې رامنځته شوې دي چې ماشومان او ته مرګ ژوبل اړولې ده. سمودا وړاندې هم د بنو فاطمه خیل سیمه کې ماشومان او ته دغه شان کلونوما بم مرچاو دي دو سره درې ماشومان او ته مرګ ژوبل وخت اوخت وا په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې هم د دې نویت په یو شمیر پیښو کې ګڼ شمیر کسان او په ځانګړي ډول ماشومان د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي.
راپور مورد اوریدونکو بنو کې بمی چودنې یو ماشوم وجلې او پنځه نورې زخمیان کړي دي. یو کورنۍ ماشومان دي. راځو دویم راپور ته. دغه راپور د پاکستان په سیاسي حالت باندې دی. په داسې حال کې چې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکز کې د ټولنې زیاتې چوکۍ ګټلې دي او قومي اسمبلی کې زیات ممبران لري. په دغه پوزیشن کې دی چې حکومت جوړ کړي. د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف د پخوانی فوز د مشر پرویز مشرف سره اړیکې داسې حال ته ورسېدې چې دغه حکومت بیا د پرویز مشرف له خوا لرې کړی شو. دا اوس چې په دغه حیثیت کې دی چې حکومت جوړول شي د فوز سره د تعلقاتو په تناظر کې د مجید بابر راپور اورو.
د تیر خالی پورر د پاکستان د پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلے مشر نواز شریف سره په لاہور کې ملاقات کړی دی. د رسنو لمخه په دغه ملاقات کې جنرل کیانی دغه هیواد متوقع منتخب وزیر اعظم ته په ملک دننه او بهر امنیتی امور باندې بریفینګ ورکړو. په 1999 کال کې د هغه وخت د پوز مشر جنرل پرویز مشرف ته خاغلی نواز شریف ته حکومت پر ضد کودیتا کړې و. اول یې د اټک په کلا کې نظر بند کړی و او بیا یې د خپلې کورنۍ د ښځو ماشومانو او ورونو سره د هیواد نه بهر استولی و. خو اوس پوښتنه دا ده چې د هغه وخت د پوز او د مسلم لیگ ترمنځ دا 14 کاله مخکې شروع شوی تنازع آیا ذاتی و او کنا ادارتي. د مسلم لیگ یو مرکزی مشر سید ظفر علی شاه وای چې نه د دغه اختلاف وجہ پخوانی پوزی مشر پرویز مشرف و.
ادارے سے ہمارا کوئی بالکل نہ برخاست تھی نہ گریویئنس تھا نہ کوئی جلا تھا نہ کوئی شکوہ.
زمون د پوز د ادارے سرا نہ کوم استون زوا نہ کڑکیچو او نہ متر کوم گیلا شکوا وا. هغه خو یوازې چې کله پرویز مشرف د پوز مشر وو او د نور لسوا نه نویم کې زمون د حکومت پر ضد یو غیر قانوني او غیر آئینی ګام پورته کړو او کودتای وکړه او زمون پاینی توګا د جایز حکومت تخته نسکور کړه. نو هغه زمون د ګوند استونزه یا کلکیچ د هغه یو کس یا د هغه د ملګرو سره نور زمون د چا سره سره مسله نه و.
اور ہمارا کسی سے کوئی پرخاش نہیں تھی.
د 1999 کال نا تر 2009 کال پوری ترکو مچے پرویز مشرف پوا کی وہ نواز شریف او دغه کورنۍ په سعودي عرب کې د جلاوطنې ژوند کولو او دغه ټول وخت پرویز مشرف د ولس مشر سره سره د پوز مشر هم وو. د پرویز مشرف ترجمان او د 1999 کال نا تر دا مهال پوری د پرویز مشرف ملګری پخوانی جرنیل راشد قریشی بیا د ظفر علی شاه خبره ردوی او وای
ذاتی اختلاف تھا پھر تو 12-13 سال نہیں چلنا چاہیے تھا.
که دغه اختلاف ذاتی و نو بیا یې تر 1200 کال پورې ولې دوام وکړو؟ ځکه چې کله پرویز مشرف په 2008 کال کې واک پریښودو نو دغه اختلاف باید ختم شوی وي او د دوی تعلق هم ښه شوی وي. که واقعا ذاتی اختلاف وي نو بیا دغه اختلاف تر دې مهال ولې روان دی؟ د دې پوښتنې ځواب زه خلکو ته پرېږدم چې د خپل عقل او فکر مطابق یې ځواب ولټوي او نتیجې ته ورسی چې آیا دغه اختلاف ذاتی وو او کنا د یوې ادارې سره وو.
عقل او سمجھ نه چھوڑتا ہوں کہ پھر ذاتی تھا کہ ادارے کے ساتھ تھا.
خود سیاسی چارو کارپور ڈاکٹر اعجاز خٹک وائی چې د پاکستان په پوز کې د ډیسپلن سره سره ډېر فیصله د روایتو په بنیاد هم کیږي او تر ډیرو کلونو پورې د پاکستان سیاسي مشرتابه د هغه روایتو احترام هم کړی دی. خود د په خبره نواز شریف ته هغه ځین روایتو بدلولو هڅه کوله نو ځکه دغه کړکیچ رامنځته شوی وو.
پاکستان کې ذات او سیاست دا دواړه یو بل سره اکثر مکس اپ شي. نو دا چې نواز شریف خو یو ذاتی او کیسمو چې موږ حکومت بل لري کړو او څنګه هغه سیاسي دغه پاتې را داسې اندزام پکار دی چې را فوج موږ به نشي لري کولای. دا دواړه خبرې یو مکس فون ته انداز کې شولې. بیا چونکې نواز شریف زیادی بزنس کلاس ریپرزینٹ کوي او دغه کوي نو هغه انډیا سره او نورو جګړو بهرحال هغه دومره جګړو حق کې نه دي چې څومره پاکستان
راشد قریشی وای چې که څه هم مخکې نواز شریف د پاکستانی پوست سره ستونزمند تعلقات ساتلی وو خو وخت سره سره د پوست په اړه د هغه په فکر کې بدلون راغلی دی.
اوردن کو راپور مورد د مجید بابر او سرزو افغانستان د چرته چې د ولسی جرګې او شمیر وکیلان وایي د خزو په وړاندې تشدد د مخنیوي قانون د ځینې کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شوی. د دې قانون مخالفینو ادعا کړې چې د خزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون ځینې موارد د افغانستان د اساسي قانون او اسلامي شریعت له اصولو سره سمې نه خوري. خان محمد سین په دغه اړه راپور راکړي.
تمه وه چې ولسی جرګه د شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي پر قانون بحث وکړي او تصویب کړي، خو د ځینو وکیلانو مخالفت سبب شو چې پر یاد قانون د کمیسیونونو رئیسان نور بحثونه هم وکړي. د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي قانون د جرګې د ځانګړي کمیسیون لخوا د غونډې په اجنډا کې شامل شوی و، خو د جرګې ځینو غړو د یاد قانون ځینې مادې د اساسي قانون او اسلام له اصول خلاف وګڼلې. د جرګې غړي نذیر احمد حنفي د دې قانون په ځینو مادو انتقاد درلود او ویل دی وایي د دې لپاره چې دا خور په اسلام کې ستونزه لري موږ محارم لرو لکه کاکا ماما او داسې نور، که دا تصویب شي تاسې به د ثور د اومې د پیښې شاهدان ووسئ. یو جلی ووایي چې له یو سیک سره نکاح کوي دا کار په ټولنه کې د فساد نښه ده، آیا دوه کاله یې حبسوئ؟ حنفي وویل د واده د عمر ټاکل او د وهلو ټکولو له علایمو پرته له میړونو څخه د ښځو شکایتونه هغه نیمګړتیاوې دي چې په دې قانون کې ځای شوي او باید له شرعي پلوه اصلاح شي. د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي قانون په 1383 لمریز کال کې د جمهور رئیس کرزی له لاسلیک وروسته د یوه تقنینی فرمان په بڼه نافذ او درې کاله کېږي چې له مخې اجرات روان دي. بلخوا یو شمېر نور وکیلانو دا خبره ردوله چې د دې قانون ځینې مادې د اسلامي اصولو خلاف دي. د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون د معلوماتو له مخې د دې قانون طرحه بیا هم د بحثونو لپاره ولسی جرګې ته وړاندې شوه، خو د مختلفو دلایلو له امله پرې تر اوسه بحث نه دی شوی. د دې کمیسیون رئیس فوزیه کوفي وویل له درې کلونو وروسته د جرګې کمیسیونونه حاضر شول چې د بحث لپاره یې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. کوفي وویل د دې قانون تصویبول د ټولنې عمده ضرورت ده. دا قانون نافذ دی، که په دې قانون بحث وشي او که د کمیسیونونو غونډې ته وړاندې شي موږ ستونزه نه لرو، خو که دا قانون د افغانستان د ښځو لپاره دی باید تصویب شي. که په دې قانون بحث ونه شي دا معنا لري چې د ښځو په حق له چې هر څومره پرمختګونه شوي هغه به نمایشي وي. د شنبې په ورځ د ښځو د کمیسیون د تمې پر خلاف د ولسی جرګې یو شمېر ښځینه غړو هم د دې قانون له تصویبېدو سره مخالفت وکړ. پر موضوع له اوږدو بحثونو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پریکړه وکړه چې پر مسئله د جرګې کمیسیونونه یو ځل بیا هم بحثونه وکړي او د اختلاف وړ مواد دې له سره وڅېړي. له دې مخکې د ښځو د حقونو ځینو فعالانو له ولسی جرګې غوښتي و چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دی د یاد قانون طرحه له بدلونونو پرته تصویب کړي. کارپوهان وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي د قانون له ځینو موادو سره د یو شمېر وکیلانو مخالفت ښایي د دې قانون تصویبېدل نور هم وځنډوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان په پارلمان کې د هیواد د ښځو پر ضد د تشدد له منځه وړلو پر قانون بحث شوی دی چې د دې ایوان یو شمېر محافظه کار غړو یې مخالفت وکړو او د اسلامي شریع قانون پر ضد یو عمل وباله. په دغه موضوع باندې یوې سړنیزې ادارې لخوا یوه لیکنه خپره شوې ده چې مهم ټکی د هارون بچانا و.
د افغانستان څېړنکارانو شبکه نومې یوې ادارې د هیواد په پارلمان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د لمنځه وړلو پر قانون د تېرې شنبې پر ورځ د شوي بحث په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي یاد قانون چې د یوه صدارتي فرمان په ترڅ کې مخته راغلو په تېره یوه لسیزه کې د افغان حکومت یو له سترو لاسته راوړنو ګڼل کېږي. که څه هم دا قانون د افغانستان د یو شمېر نورو قوانینو په څیر پارلمان ته د بحث لپاره نه و وړاندې کړل شوی، خو عملي کول یې لازم ګرځول شوی دی. په لیکنه کې وړاندې راغلي د ښځو د حقونو د دغه قانون جوړونکو کسانو له دې عمله چې په ولسی جرګه کې ورباندې د بحث پر وخت به یې د دې ایوان محافظه کار غړي کېدای شي یو مخ مسترد کړي ویره څرګندوله. د لیکنې لمخې د دوی دغه ویرې پر ځای وختې کله چې د افغان پارلمان پنځو غړو وویل چې د جنکو د وخت نمخ کې او په زوره ودول دی جرم ونه ګڼل شي، د ښځو لپاره جوړ پناه ځایونه دی لمنځه یوړل شي، ښځې باید له کوره د باندې کار کولو لپاره د خپلو خاوندانو رضایت ترلاسه کړي او سړي دی د ګڼو ودونو کولو لپاره له ځینو شرطونو پر ځای کولو څخه آزاد کړل شي. په لیکنه کې په افغان پارلمان کې د هرات د خلکو د استازي او د ایوان د قانون جوړونکي کمیشن د مشر قاضي ناصر احمد حنفي خبره راغسل شوې چې ویل زه حیران یم چې د پارلمان یو غړی څنګه کولای شي د شرعي قانون پر ضد رائے ورکړي. دغه راز د پروان ولایت د خلکو استازي عبدالستار خواسي د پارلمان غونډې ته وویل چې په اولنی فرصت کې د حیرانتیا خبره خدا ده چې افغان ولسمشر دغه قانون تصویب کړ او تورې پورې کړل چې د دې قانون عملي کولو په ترڅ کې د بهرنیانو لخوا هڅې کیږي چې په افغاني ټولنه غربي اقدار وتپل شي. په لیکنه کې ویل شوی د ولسی جرګې هغه غړو د شنبه ورځې په بحث کې د ښځو د حقونو د قانون مخالفت وکړل چې تعلق یې په افغان ټولنه کې نفوذ لرونکو علما شورا سره دی. لیکنه زیاتوي کېدلې شو د افغان پارلمان دغه محافظه کار غړي د ښځو د حقونو په قانون کې د یو لړ بدلونونو پر وړلو کې بریالي شوی وي، خو د ولسی جرګې سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی چې د کندوز د خلکو استازي دی او له حزب اسلامي سره نږدې تړاو لري په دې ویلو سره چې د قانون پر دې مسودې نور بحث ته اړتیا ده، دغه موضوع د لا ډېر غور خوز لپاره بیرته د افغان پارلمان د دواړو ایوانونو ګډ کمیشن ته ولېږله. د لیکنې له مخې د ښاغلي ابراهیمی د دغه اقدام په ترڅ کې ځینې افغان وکیلان ډېر غوسه پاتې شول او ځینې نورو بیا له دې عمله چې یاد قانون د اوس لپاره پر ځای پاتې شو د آرامۍ احساس وکړ.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15300 او په 15300 صافي اوریدل شي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هندستان په سفر باندې دي، تم سرګندګي چې د سفر په دوران کې به ولسمشر د افغان د هندستان د چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او دفاعي چارو باندې خبرې کوي. په دغه اړه لکه بلا زبیر ژمن نور حال لکی.
د جمهور رئیس وایند ایمال فیضی د شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس په دې سفر کې د هند صدر اعظم او جمهور رئیس په ګډون له یو شمېر چارواکو سره وګوري. خاغلی فیضی وویل له هندي چارواکو سره به د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په ګډون په بیلابیلو سیمه ییزو مسایلو خبرې وشي.
هغه مسایل چې په دې سفر کې پکې خبرې کیږي د افغانستان او هند د اړیکو ټول اړخونه پکې شامل دي، همداراز د افغانستان د پوځي او ملکی ارګانونو د پیاوړي کېدو، د سیمې د مسایلو او د هغو پیښو په اړه به خبرې وشي چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې وشي.
خاغلی فیضی وویل د سفر هدف دا نه دی چې د ډیورند کرښې د مسلې په اړه له هند مرسته وغوښتل شي. هغه وویل له هندي چارواکو سره به د افغانستان له امنیتي ځواکونو او ملکي ادارو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو کې په ډاګه کړی چې پاکستان د ډیورند کرښې د رسمیت پیژندنې لپاره پر افغانستان فشارونه راوستي، خو نوموړي ویلي افغان دولت به هیڅکله دغه کرښه ونه مني.
مشالې رود غوږی اوریدونکو، اوس یو بل راپور د مومند جنسینا چرته چې قبایلي مشران وایي چې په 11 مئی په شو ټول ټاکنو کې درغلې شوې دي او دوی الیکشن کمیشن ته خواست کړو چې په سیمه کې دې دوباره ټول ټاکنې وکړي، خو الیکشن کمیشن دا غوښتنه ونه منله. دوی اوس مجبور دي چې د خپل احتجاج ریکارډ کولو لپاره د پولیو د کمپاین مخالفت شروع کړي. په دغه اړه تفصیل احمد الله د اسلام آباد په دې راپور کې راکړي.
د مومند ایجنسی قبایلی مشران او د روان میاشتې په 11 نیټه شو ټول ټاکنو کاندیدان وایي چې انتخاباتو کې ورسره درغلي شوې ده. که الیکشن کمیشن په ان ایش پک درشتم دوباره انتخابات ونه کړل نو دوی به سبا نه په ایجنسی کې شروع کیدونکې د پولیو کمپاین مخالفت کوي. د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکې یو مشر محمد ظفر مشال ریډیو ته وویل
دا د کوم وینا د ثابت عوام وایي چې زمونږ د حقې وایي احترام ونه شو، هغه د دانلیخ کار کوم زمونږ د کوشونه دی یو مشر د خوښولو لپاره په زول دي، خو دا ځله مونږ د پولیو د بندیز د خبره ځکه کوو چې مونږ ته د میډیا کوریج نشته دی، نو حکومتي چارواکو ته زمونږ پیغام هم ورسي او مونږ ته به خپل سوال جواب هم میلاوي. سبا به دا پولیو کمپین تر آی پورې مونږ به نه کوو چې تر څو پورې سوال جواب حل
نہیں رہا. دو این شپک درشتم نا یو کاندید نثار مومند وای چې انتخاباتو کې درغلی شوې ده نو الیکشن کمیشن لپکار دی چې د اولس درای احترام وکړي او پسیمه کې دوباره ټول ټاکنې وکړي.
موږ د کاندیدټ تر طرف نه بالکل دا نشتا چې ګنیره موږ پولیس او کمپاین د کاندیدټ تر طرف نه بندو یا کاندیدټ دا اعلان کړي دا د پبلک خپل اعلان دی او پبلک ځکه دا اعلان کړي دی چې پبلک انتا بل څه د احتجاج او ذریعہ نشه دا دی خاطر دا د احتجاج طریقه خپل اگر چې دا طریقه نه ده ځکه چې ماشومان ته پولیس او ډراپ چول پکار دی ځکه چې د یو بد کار لپاره په بل بد کار باندې دا غیر دهانه دی پکار خدا غره خلکو د یو مجبورۍ او دا چې په دغه طریقه باندې خپل احتجاج ریکارډ کی.
کله چې مشال ریډیو د مومند ایجنسی د صحت محکمې او اعلی چارواکي ډاکټر محمد داود نو پختل چې د سیمې خلک د پولیو کمپاین مخالفت کوي نو آیا دوی به سبا خپل کمپاین جاری ساتي او کنه؟
موږ خو تیاری نه پوره دي موږ ته نه چاته سپروایزر تر طرفه انفارمیشن شته نه چې کوم دی بل چا طرف نه دسی دغشته پولیو هو یو مفادی عام دغه نه کنه د سره کوم نه چې دغه سره تعلق نشته دی دا هو دې ماته ساری غلط سوچ دی دې معاشره خلک دی او دې دا سوچ او په کار نه دی.
یاد دی وی چې په یو لسمه مې شوی انتخاباتو کې د سیمه نه په خوانی د قومي اسمبلی ممبر بلال الرحمن یو واری بیا برې تر لاسه کړو. د مومند ایجنسی نور اته دیرش امیدواران دا تورون لګوي چې نوموړي درغلی کړی دا او الیکشن کمیشن لپکار دی چې دوباره ټول ټاکنې وکړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په پیښور پریس کلب کې په غونډه کې د خیبر ایجنسی باړي سیمې سره تاریخ لرونکي خبریال ارواحد نصر الله افریدی دوه مکلي د اونمانځل شو. په دې غونډه کې قبایلي خبریالانو د پیښور پریس کلب عہدیدارانو هم ګډون کړی وو او د نصر الله افریدی په صحافتي خدماتي خبرې اترې وکړې. په دغه اړه د راپور ته غوښتو
د قبایلی صحافیانو تنظیم ټرایبل یونین آف جرنالیسټ خیبر ایجنسی څنګ لخوا په پیښور پریس کلب کې د خیبر ایجنسی باړې سیمې سره تعلق لرونکي صحافي ارواحد نصر الله افریدی دویمه کالیزه ونمانځل شو. د غونډې په وخت مشر خبریال اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل چې نصر الله افریدی یو هوښیار صحافي وو او غوښتل یې چې د صحافت په ذریعه د خپل ولس ستونزې چارواکو تا ور پګوت کړی.
نصر الله ډیر پوه ژورنالیسټو د خپل سیمې سره ډیر مینه لرله او غوښتل چې په هغه ځای کې د خلکو سره سو نه انصافیانه کیږي هغه حکومت ته مختفي او حکومت ته ور سره دا هم وخی چې د خلکو مشکلات سدي او دغه مشکلاتو د پاره باید چې حکومت سره ګامونه پورته کړي. نو د ژورنالیزم هم دغه ژورنالیزم نه چې موږ د خلکو د کمزور خلکو مرسته کوو.
په دې محل د خیبر ایجنسی مشر خبریال ابراهیم شینواری وویل چې نصر الله افریدی یو تکړه صحافي وو او کله هم په خپل صحافت سودا نه وکړي.
زه دا فکر کړم چې نصر الله یو ډېر اعلی پای جرنالیسټ وو. دا هغه ما ته چې کوم شی ډېر زیات خوښ وو یا ما چې دغه په شخصیت کې یو ډېر بنیادی نقطه راګیره کړې وه دغه دا وه چې هغه په خپل پروفیشن باندې په خپل کار باندې صحافتي ذمہواری باندې هغه کمپرومایز نه کړی.
د دغه غونډې په وخت د باړې سیمې او صحافي خیال متشا اپریدی خپل خیالات صدا سرګند کړل
او ان شاء الله چې مونږ د قربانو دغه کاروان دغه سلسله به ان شاء الله همداسې جاري وي. مونږ هر صحافي هر یو ملګری همداسې پکار دی چې په قلم خپل سودا ونه کوي د قبایلي سیمې د دغه مجبور ولس خدماتو کې لکه څنګه چې نصر الله شهید خپل قرباني د دغه مجبور ولس لپاره پیښ کړي.
یاد دی وی چې په کال 2011 کې د مئی په میاشت کې په پیښور صدر کې د نصر الله افریدی په موټر کې یو بمی چاودنه شوې وه چې په نتیجه کې نو موړی وژل شوی وو او تر دې دمه د وژنې پړه چا په غاړه نه دا اخستې. نصر الله افریدی د خیبر ایجنسی ناکاره رسمي باړې نه د مشرق ورځپاڼې او سرکاري ټلویزیون پی ټی وی د پاره کار کولو او اکثر به تحقیقاتي رپورټونه هم جوړول. د ویل وړ دا چې په تیرو 15 کالونو کې په غونډه کې بایلی سیمه کې دیار لس کې بایلی صحافیانو خپل ژوند د لاس ور کړای دی او د ډیوټي په وخت په بیلابیلو پیښو کې یو شمیر جوبل شوی هم دی او ځینو پکې خپل سیمه هم پریښې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پز د په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده هم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د سحر لسنیمه بجې کې دن کې دی دانی سجبل نو مهم خبرونه اورو د خبرونو وروسته برته د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو زمونږ اونی ز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري لومبه د دی وخت مهم خبرونه
د خیبر پختونخوا د بنو لتانا باسی خیل په سیمه کې تیر مازیګر د یو چاودنې له امله یو ماشوم مړ او 15 نور جبل شوي دي. د سیمې پولیس وایي دا بم په یو کلونه کې خودل شوی او هغه مهال او چاودیدو چې د غشپګ واړو رونو ورسره لوبې کولې. په کراچۍ ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د وژل شوي تحریک انصاف ګوند مرکزي مشره زهرا شاهد حسین تېر ورځ خاورو ته وسپارل شوه. د دې د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلې. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ ښار کې د قومي اسمبلی حلقه ان ای 255 انتخابات د پاکستان تحریک انصاف ګوند ډاکټر عارف الوی او د صوبایي اسمبلی په دوه حلقو پی ایس یوسل 12 د تحریک انصاف ګوند خرم شیر ګټلې او په پی ایس یوسل 14 د دغه ګوند سمر علي خان ګټلې ده. بلخوا د مومند ایجنسی ځینې قبایلي مشران وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده او دوی الیکشن کمیشن ته خواست کړې وه چې په سیمه کې د ان ای شپږ دیرشمې حلقې لپاره یو وار بیا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن هند ته سفر کوي. د چین وزیر اعظم چې دا وخت په هند کې د دې میاشتې په 22 نیټه به د پاکستان دوره کوي او د لبنان حزب الله وسلواله ډله د شام ځواکونو سره یو ځای شو. د یاغیانو په سیمه کثیر کې لاغي سره نښته کړې. په دغه نښته کې 250 تنه وژل شوي دي.
خبرونه مورده اوریدونکو سرود اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله زنی پاکستانی مطبوعات کتری دی تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د لاهور په ماډل ټاون کې د مسلم لیگ نون مشر میا محمد نواز شریف سره ملاقات وکړو چې پکې د ملکی سکیورټی صورتحال نه علاوه ډرون بریدونه د ملکی سلامتی او خود مختاری په ضد وبلل. اداري لیکي چې تیرو حکومتونو به ملکی حالات او واقعیات باندې جوړول او اولس د مسلو نه به سترګې پټولې، خو یو عام تن ته سهولت ورکولو لپاره ضروری ده چې راتلونکي حکومت په یو ښه ماحول کې کار وکړي او قومي ادارو سره په ګډه د اولس مسلې حل کولو کوشش وکړي. اداري لیکي چې ترڅو د امن او امان خبره ده نو د دینه د ټولو زیاته خیبر پختونخوا صوبه متاثره ده. راتلونکي حکومت او فوج د ګډو کوششونو ناکه په دې صوبه کې امن راشي نو دا به د حکومت ډیره لویه کامیابی وي. اداري په اخیره کې لیکي چې ملک دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی. راتلونکي حکومت لپاره دي چې دې لړکې څه ګټور ګامونه پورته کړي چې اولس ته سهولت ترلاسه شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې ملک کې د بجلی کمښت د شپږ زرونه تر و زر میگاواټ پورې رسیدلې دي، چلوږي خاري سیمو کې اتلس او کلیوالو سیمو کې 2 غنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي او د دې لوی وجه دا ده چې یو طرف ته یو نیم سلنا تر 200 میگاواټ پورې بجلی پیدا کوونکې څلور پاور سټېشنې خرابې شوې دي، نو بل طرف ته 1200 نه تر 1420 میگاواټ بجلی پیدا کوونکې لوی پاور هاوس کیپکو اور هبکو هم د خپل صلاحیت نه کمه بجلی پیدا کوي. اداري وایي چې دا خوله ګرمي وس شروع شوه او دا حال دی نو چې کله ګرمي خزيات شي نو هغه وخت به څه صورت حال وي. او داسې حالاتو کې چې مسلم لیگ نن به څو ورځو کې وفاق او پنجاب کې حکومت هم ترلاسه کړي نو ځکه به د دوی دپاره دا یوه لویه ستونزه وي. اداري زیاتوي چې تیر حکومت او سیاسي ګوندونو د ناکامۍ یوه لویه وجه لوډ شیډنګ هم وو او ځکه خلکو دغه ګوندونه خپل کورونو ته ولېږل. نو اوس که مسلم لیگ نن په خپل وعدو عمل ونه کړو او د اولس په توقعاتو پوره ونه ختل نو د دوی حالت به هم دغه رنګ څنګه چې د نورو ګوندونو وشو. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملاکنډ کې د جماعتونو دننه بمی چاودنې په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د رواني مې میاشتې په 11 نیټه تر سره شو عامو انتخاباتو نه پس شپږ ورځې د ترهګرۍ هیڅ قسمه غټه یا وړه پیښه تر سره شوې نه وه. او د 11 مې د انتخاباتو کولو په اړه د الیکشن کمیشن اف پاکستان د باضابطه اعلان نه وروسته د انتخاباتو تر سره کېدو پورې د خیبر پختونخوا په شمول قبایلي سیمو کراچۍ او کوټه کې د ترهګرۍ لړۍ ډیره زیاته توند شوی وه. د ترهګرۍ د لګیدلی اور د دې تیزیدونکو لمبو څخه دا نتیجه اخس کولې شو چې ترهګرو په دغه کاروایانو ټول ټاکنې ګډوډول غوښتل. ادارې لیکي چې د ټول ټاکنو ناشپه ګورځې پس په ملکنډ کې د جماعتونو دننه د جمعې په بزرګ ورځ د منځګزارو وینې تویول او د بیګنا خلکو د مرګ ژوبلې پیښه رامخې ته کېدل د دې خبرې ثبوت دی چې د ترهګریزو کاروایو مقصد یوازې انتخابات ګډوډ کول نه بلکې ملک او اولس ته هر ډول زیانونه رسول دي. اداري په اخیره کې لیکي چې ترهګري خاتمه د پاره باید ټول سیاسي ګوندونه مذهبي ډلې دانش مشوران، قومی مشوران او اولسی وګړي په خپل صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، ځکه چې د ناروا ختمولو لپاره یوازنۍ لار شریک ګامونه پورته کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف ویلي هغه به د پوځ لخوا پر سیاست د څلوېښت کالو غلبه ختموي. نوموړي ژمنه کړې چې له هند سره به اړیکې ښه کوي. مګر لیکونکي وایي له امریکا چې څومره هم کېدای شي باید چې د دې اهدافو په ترلاسه کولو کې د نواز شریف مرسته وکړي، خو خبره دا چې د مرستې له امریکایي ګټو سره نیغ په نیغه وتړل شي. د نواز شریف تر ټولو غټ چیلنج چې هغه ته هم ښه معلوم دی، هغه دا دی چې په بهرنیو او دفاعي چارو په پالیسیو د پوز رول ختم کړي. په 1999 کال کې نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو هڅه وکړه چې بیا یې وروسته پوځي امیر پرویز مشرف حکومت ختم کړو. په مقاله کې راغلی دی په 2008 کال کې منتخب شو مشرانو خپلې واکمنۍ ته د دوام ورکولو په خاطر تر ډیره وخته پورې د مهمو پریکړو اختیار پرویز مشرف ته سپارلی وو. په نواز شریف له طالبانو سره د نرمې ګوشې لرلو هم تورونه دي. ورځپاڼه لیکي پر نواز شریف د 1990 په لسیزه کې د افغانستان دننه د طالبانو راپورته کولو هم الزامات دي. دغه رنګ د انتخاباتي کمپین دوران هم طالبانو په نونډلې بریدونه نه دي کړي. په مقاله کې راغلی دي د مسلم لیگ نون مشر ته پر دې خبره پوهېدل پکار دي چې په پاکستان کې تر هغې اقتصادي او امنیتي ستونزې نشي ختمېدی تر څو چې په دې هیواد کې د استخباراتي ادارې ISI سغدریز اسلامي چوکاټ یا جوړښت لمنځه نه وي وړل شوی. بلخوا انډی ټی وی ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د جګړې وروسته پاکستان روزل شوی طالبان هند تر قبضې لاندې کشمیر ته ولېږل، او دارنګ کشمیریان د یوې لسیزې له خونړي تشدد سره مخامخ شول. خو د 1 سپتمبر د ترګر بریدونو وروسته پاکستان د ترګرۍ ضد جنگ لړکې د امریکا ملګری شو. بیا تحریک طالبان پاکستان د لاره مخې ته شوه چې په خپلو هیوادوالو هم بریدونه کوي، او دارنګ د پاکستان توجه پر غربي پولو شوه چې اوس ځینې کارپوهان پر دې نظر دي اسلام آباد غواړي له هند سره په شریکو پولو نسبتا امن راولي. خو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به بیا هند ته خپل روزلي طالبان لیږي او کنه؟ په دې تیره یوه لسیزه کې هند ته د افغانستان دننه لوی شهرت ترلاسه شوی، او دې هیواد له مختلفو فرقو سره د کلتوري رابطو او پرمختیايي کارونو د لارې ډېرې ښې اړیکې جوړې کړې دي چې پرې پاکستان خوشاله نه دی. د پاکستان په اوستل دا خیال کړی چې افغانستان د هندوستان لپاره د نه ورتګ هیواد وګرځوي، چې دا رنګ د نوې ډیلی پر ضد د جګړې لړکې د اسلام آباد لپاره ستراتیژیکي مرکز وي. په تیر وختونو کې کشمیري وسلوال د افغانستان په غریزه سیمو کې روزل شوی دي. د نورستان گورنر انډی ټی وی ویبپاڼې ته ویلي دي چې سرحدي سیمې د هند مخالفو ډلو څخه ډکې دي. لشکرې طیبه چې له القاعده څخه زیاته طاقتوره ده دلته کې موجود ده. د نورستان گورنر زیاتوي کچرې په افغانستان کې تل جنگونه وي، نو د نوموړي په خبره هند به کله هم ځان خوندي احساس نه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو سیو راپور د سوات نه د نیاز احمد خان. نیاز احمد خان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مرکزی مشر او وفاقي وزیر محمد افضل خان لالا سره خبرې کړې دي، او دغې نه پوښتنه کړې ده چې په تیرو انتخاباتو کې د عوامي نېشنل پارټۍ د ماتې په شا عوامل سو. د افضل خان لالا جواب په دغه راپور کې و.
د سوات تاثیر مټې دوریخیل اوسیدونکي قام پرست مشر او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی ملګری محمد افضل خان وایي چې د پاکستان په ټاکنو کې نه صرف عوامي نېشنل ګوند ماتې خوړلې ده، بلکې نورې پارټیانې هم پاتې راغلي دي. په دا اړه ښاغلی وایي
دی کې یوازې عوامي نېشنل پارټۍ ماتې نه ده خوړلې، نورو ګڼو پارټو ماتې خوړلې ده، خو عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم دی ډېر یو منظم او تحریکو د ډېر وخت نه زه د ډېر وخت نه دا خبر کوم چې دا چې کوم پاټۍ وي قوم پرستی یا سو نورې دی خپل یو نظریه وه هغې ته تړون وکړو. دا د اسمبلی ممبری حکومت کې راتلل دا د دې ثانوي جاب و. اولنی جاب یې دا و چې هغه خپل مرام به چې کوم دی هغه به څنګه حاصلی. این پی د خدایي خدمتګارۍ تسلسل دی، دا 80 کالو تاریخ لري.
د عوامي نېشنل ګوند بیلات په اړه ښاغلی زیاتوي
بیلات خو په دې وشو چې لازمي خبره دا ده چې تنظیم هغه نه دی پاتې شوی، ټارګټ هغه نه دی پاتې شوی، ایڈیل زغن دی پد شوی اوس پکار دادا جی دا پارٹی دا دے دونوں لوی شاک نہ رسو دیکھ سر ایکشی او دی کے بادشاہ خان چکم دا دونوں لوی قوت سر جنگے دو اسے ہو آدم تشدد بابا کے گاندیم کو نو آغا دا آغا قوت سر آدھا بلاسا اور بے وسط قوم چکم دے جنگاو پدے چھ آغا ورکر لے احترام رکھ لے ہر پارٹی چھ دا آغے کے دا ورکر احترام رکھ شو نو پارٹی پارٹی نہ دا شتے او سٹرکچر ہی
په پښتونخوا او نورو پښتنو سیمو کې د ستونزو او مسلو په اړه ښاغلی وایي چې تر څو پورې پښتانه یو شوي نه وي دغه ستونزې به روانې وي
په دنیا کې خانه افراد زه د دې ذهن یم چې افراد کارنامې کولی شي ګټه نشي کولی ګټه خام کوي خدای هم قام یادوي قرآن کې امام نبی رسول نه وایي الله فرمایي چې کوم قام خپل حالت نه بدلی خدای وایي چې زه دا قام حالت نه بدلوم چې کوم قام خپل حالت بدلی خدای به زه مالم زه حالت بدلوم دوستا قامی وجود نشته دو شپک شلکه لوشو نو خوشی چرده سو گئی خوشی رمده چه سو گراغی و لخته بی رواقسته بس آقا طرف بزی
خیبر پختونخوا او سوات سیمه که ده فوزی عملیاتو پا اڑا خاغلی وی فوزی عملیات کول ده سٹیٹ بچ کول ضرورتو
او مسئله خو صرف ده امن نوا مسئله خو ده وجه آغی ده سٹیٹ ریٹ چیلنج کرده و نو ده سٹیٹ ریٹ چیلنج شو نو خدا یعنی حکمرانی کا بیال دقت لگے نا چونکہ دل دگی بیا پاکستان کی چینج آف پاور یو سے کڑ نہ دے شو چینج آف پرسنس کی اگر پاور وہ سم دے نو دا مقابلہ دا پاور نہ ہوا امن کے دل کے روستے دے اگر پاور روستے دے دا مقابلہ دا پاور نہ ہو کہ دا پاور مقابلہ ہے دا بڑا بلے دا نہ دخل
افضل خان لالا وای چی عوامی نیشنل گونتا پکار دی چی دا پارٹی دا خپل مرام او پختون یو ویل لپاره په نظریاتو کار شروع کړي کی دې شي چې دوی پختنو ته راپیخ ستونزه هواری کړي نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
نیاز احمد خان راپور تصور دور دن کو سو کلتوری راپور ٹکیا ٹکا دا پختنو خزو دا خائص مهم سنگر تو کی دی چل زمانو راہی سے کارول کی گی ٹکیا ٹکا با آمد توگا ٹولی پختنی میرمن استعمالی خوب ودن کی بیا دا سیالے پڑول ہم کاربی پدا غالا دا بز محمد عبد راپور تغوگ دو چی دیوی سندر سرا شروع کی گی
ٹیکا یا ٹیک خوم یو لہو خزینہ سنگارتو کو سخش میرل کی گی چھ پختنی تولنہ کی لپخوان رواج لری او تروسا پالل کی گی زوان انجونی دو نورو سنگارتو کو پسیر خوخوی پا زانگلو مناسبتونو کی پر تندیرہ زلوی او دناویانو پا گانا یا کالیو کی دو نورو سنگارتو کو ترسنگ یو ضروری تو کیا گنل کی گی دننگرہار پونتون دا ادبیاتو پا ہنزی وستازا ماویزا وائی چھ ہر زوان انجلی دا ہیل لری چھ لافغانی کالیو سر دی ٹکا ہم ولری
ٹکا دا افغانی کلتور یو دیر مهم تو کے دے پا خلا و پا خائص کے دیر رول لری دا افغانی جامو پا استعمال تی ہر پیغ لے یو دسپین زر ٹکا خام خلری او دس روز دا ٹکا پا خاص مراسمو کے خصوصا ناویان دا پارا حقا ہم باز ودونو کے دے وادا کل خصو پا سنگار کے رول لری استعمالی استعمال اوز پا خواب نسبت دیر کم شوی دا گرانی دی ہر وقت کنا چول کی غزانگل دی ٹکا چا پا خواب استعمالی دل او دا غمون بدا کوا دا پانو نبدا کوا نا زرگرانو سرشا و نا دا چاوسا و تا دا خلکو چا علاقه لری واسا نرسی گی چاگوا
سانگا جبارخیل هم ٹکا لا افغانی گن یا کمی سر لازمه او ملزوم گنی
ما دیر کل ٹکا استفاده کرده دا و دیر مینوالای مدر ٹکی در ٹکی تر سنگ دا افغانی لباسونو مینوالای ما چه افغانی لباس سر ٹکا بیخی لازم و ملزوم دانو پا دی خاطر باندی دیر کل می پودونو که ترن استفاده کرده پا نور خوخه که میترن استفاده کرده پا کوشدو که میترن استفاده کرده او تازه تازه چه می بحرانی هیوا تا سفر در لوده ما سر دیر همکران زمات لر و دا افغانستان اگو دیر خارجی لباس استعمال و نو ما پا دی خاطر باندی چه زخ خلکو تا و خیم چه زد افغانستان نو ما پا دی خاطر باندی او غوطل چه زل تا افغانی لباس و اغنو دا افغانی لباس ریوزه اغا تیکا هم واچو ما
د مرسل نوری پنوم یو انجلی وای چی کله هم کوم انجلی وګوري چې ټیکای اچولی وي د ترې نماز اخلي او ارمان لري چې دې هم ټیکا ولري
کله چې ما خپل تازه مواد یې حال ته ګورم چې زمونږ خویندو د ټیکې څخه استفاده کړي د افغاني لباسونو سره ټیکا اچولې غي خپل ما سره کړی ارمان ډیر زیات لرم ځکه چې افغاني فرهنګ کې ټیکا داسې اوسه چې د افغاني میرمن خپل سره نور هم زیاتیږي خو ارمان لرم که خدای دې ته ورسول زمونږ هم دوم رسو شو چې د ټیکې څخه استفاده کوم دغه یوازینی ارمان چې زلرم ده
هم پوره شي.
خو څنګه جبر خیل بیا وایي چې کله هم له افغاني جامو سره ټیکه واچوي نو په خپل ښایست باور پیدا شي.
د تندي په برخه کې اختر دوه برخه کېږي، او لږ څه اختر سره ټولېږي. د تندي په برخه کې په طلاق کې ځانېږي، او بیا په تندي باندې لاندې راز وړندېږي. تاسو باور وکړئ ما چې کله استعمال کړی ما په هنداره کې ځان ته لیدلی دي، هلته مې حس کړی ده چې ځانګړی تغییر راکې بیا راځي.
اوس هم په جلال آباد کې زرګرانو ته د ټیکو جوړولو فرمایشونه کېږي. یو تن زرګر وایي چې پخوا به یې له سپینو زرو څخه ټیکې جوړولي، خو اوس چې څوک هم د واده لپاره د سرو زرو سینګار توکي اخلي نو د ټیکې د جوړېدو فرمایش هم ورکوي.
زما نوم خیرالله دی. زرګرانو په راسته کې د جی بی په مارکیټ کې دکان دی. څوک هندي ټیکې غواړي، څوک دا د وطنې ټیکې غواړي، نو هر رقم ټیکې چې موږ نه فرمایش غواړي موږ ورته جوړوو. دا کول د سپینو زرو هم جوړې، د سرو زرو هم جوړې، د ګلټ هم جوړې، نو هر رقم چې هغه فرمایش ورکړي جوړ موږ ورته جوړوو. ودونه چې کله وي د سرو زرو اخلي.
ټیکا یو ګرد ټیکلي ته ورته وي چې د زونو په غاړه یې واړه واړه ګونګروګان هم وي، او د تندي د پاسه په پیکي کې د زوړندولو لپاره یوه خاصه کړۍ هم لري. پښتني پیغلې له ټیکې سره ډېره مینه لري، او داسې ناویانې به کمې وي چې د سرو زرو په کالیو کې ټیکه نه وي. ټیکه د پښتني پیغلو ښایست دی او هر کلی لمانځي. د ټیک په اړه په پښتني فولکلور کې هم ګڼې لنډۍ، بګتۍ او لوبې ویل شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
بزما د بد راپور ته سوره ده اوریدونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه ستوندې. سرکار د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو ونیز خبرونه ستوندې او سرکار کې ستاسو د یوې بل ستوندې د حل په مخه زه مجید بابر حاضر یم. د کوزی ممندو قبایلی سیمې ځوانان وایي چې دا مهال د سکولونو، کالجونو، د ګرمیانو چټیانې شوې دي، او چې کوم د لو لور کارونه وو هغه هم سرته رسولې دي. خپل ټول فصلونه هم ځای پر ځای کړې دي، او غواړي چې د صحتمندو هلو ځلو له لارې دغه د فراغت ورځې شپې سبا کړي. په دغو کې زیاتره د بیلابیلو لوبو سره ډیر شوق لري، خو د دوی په سیمو کې د حکومت لخوا د لوبو د هلو ځلو د کمښت له وجې د دوی پام غیر صحتمند هلو ځلو په لور اوړېدای شي. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دا مطالبه کوم حکومت نه چې یاره موږ ته دلته د کیل لپاره د والیبال لپاره یو میله جوړه کړي.
لونه هم ختم کړو نو اوس مونږ بالکل فارغ یو، نو مونږ ته ګراوند ضرورت دی. ګراوند چې دلته ګراوند نینو مونږ به ګیم کو چې ګراوند نینو څه به وکړو.
په دې بره سیمه کې هم موږ سره پروګرام شته دی. په کومه سیمه کې موږ لګیا یو یو سټیډیم انشاءالله زموږ په پایپ لاین کې دی او باندې کاروم شروع دی. خو زموږ چې کوم مسله وي هغه دا وي چې مونږ ځمکه مفته پکار.
د کوزی ممندو د غوسیمو ته زمونږ همکار ورغلی او ځینې ځوانانو سره د خبرو اترو نه پس دا رپورټ برابر کړی دی.
د کوزی ممندو ایجنسۍ هغه ځوانان چې د اسکولونو امتحانونه شوي او د غنمو لونه ختم کړي وای، باید د لوبو محکمه دی لکه د بره محمد ایجنسۍ په شان په کوزی ممندو ایجنسۍ کې هم د لوبو میله جوړه کړي چې هغوی بیکار نه شي. دوی وای لوبې هم لکه د تعلیم او د روزګار په شان یو خو مصرفتیا ده.
ما احمد خان نوم دی. جی مونږ خو کرکټ کوو، کلی کې کرکټ او فوټبال ډیر کیږي. اوس مونږ امتحانونه ورکړي، نه هم امتحان می ورکړي. لونه هم ختم کړو نو اوس مونږ بالکل فارغ یو، نو مونږ ته ګراوند ضرورت دی. ګراوند چې دلته ګراوند نینو مونږ به ګیم کو چې ګراوند نینو څه به وکړو.
هم د کوزه محمد ایجنسۍ میچنۍ کلی اوسیدونکی راحیل شاه خان وای هغه د والیبال لوبغاړی دی، او کله په ځای حجرو کې لوبې کوي او کله بیا د کروندې په پټو کې لوبې کوي، خو چې فصلونه پکې ریبلې شوي وي.
چې زه د والیبال پلیئر یم. موږ دلته خلک چې دا ډېر د کرکټ سره شوق ساتي، خو د والیبال پلیئران هم پکې شته دي. خو زموږ دلته د والیبال لپاره سهولیات موږ ته نشته دي. نو زه دا مطالبه کوم حکومت نه چې یاره موږ ته دلته د کیل لپاره د والیبال لپاره یو میله جوړه کړي، چې دا د کیل سرګرمۍ پکې موږ زور شور سره وروکو، ځکه چې دا د سیاتمن معاشري د پاره یو خامل دی.
دا شالم سرکو ز محمد ایجنسی وسیدونکو انیس خان مشال ریډیو ته وای هغه د بیډمنټن لوبه کوي، خو له بده مرغه حکومت هم د هغوی په سیمه کې د دې لوبې د پرمختګ لپاره خپل هلې ځلې نه دي کړې.
ته ایگزامونه ورکړې دي، فارغ لو لور کارونه هم ختم کړو. ان شاء الله د دې نه پس په به خپل سرګرمینه د لوبو شروع کوو. خو زما د اعلی چارواکو نه او د سیمه مختلف ارګنایزیشن نه دا چې کوم لکه
پی شو یا نور چې کوم داسې پروجیکټونه دي څنګه چې هغوی په اپر مومن په غلنۍ سپورټ سټیډیم کې د میلو او د سپورټ انعقاد کوي، نو دا زما درخواست دی چې بې په لور مومن کې چې دلته موږ له د سپورټس فیسټیوال انعقاد وکړی شي.
ناهید شیر د بې کورونو اوسیدونکی دی او وی ویل حکومت له پکار ده چې هغوی ته د لوبو موقع په لاس ورکړي، ځکه هغوی په خپله نه شي کولی چې ښې لوبې وکړي تر څو چې ورسره د حکومت مرسته نه وي.
کرکټ ډیر په شوق کوم، زموږ د حکومت نه دا اپیل دی چې خدا را د کرکټ او د فوټبال او د دې ګراوندونو خیل ساتي. داسې خراب خراب ګراوندونه خوشته دی چې په دې باندې کم سه کم حکومت داسې ټورنمنټ سپورټ کی او هغه د پاره سو انعامات کی دی لکانو د وینینګ د پاره.
دغه ځوانانو ویل هغوی خپل سبقونه هم وای او د کور کروندې کارونه هم کوي، خو غواړي چې په وزګار وختونو کې د لوبو په شان میلې هم وکړي او په کار ده دغه میلې د حکومت لخوا وي.
د کوزو مومندو د ځوانانو د غستونځمې د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور د ډایریکټریټ مشر قاضي فیصل جمیل شاه مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په کوزه مومندو قبایلي سیمه کې د لوبو سهولتونه دوی ولې نه دي ورکړي. نو فیصل جمیل شاه
هغې وجه دادا بابر صاحب چې بالکل د دې ځوانانو ګیله به ورته وای یا خبره ورته بالکل په ځای ده. مونږ اخبر جی یو پروګرام ټاکلی دی انشاءالله چې مونږ مطلب چې په دې بره سیمه کې خو مونږ سره پروګرام شته دی، په کومه سیمه کې مونږ لګیا یو سټیډیم انشاءالله زمونږ په پایپ لاین کې دی او باندې کار هم شروع دی. خو زموږ چې کوم مسله وي هغه دا وي چې مونږ ته ځمکه مفته په کار وي، ولې چې د سرکار دا یو هغه وی یو پلاننګ دی یو طریقه کار دی چې مونږ په قیمت باندې ځمکه نه لو. نو که داسې زه تاسو ته بم درخواست وکړم که تاسو سره چېرته ځمکه وي مهرباني وکړئ مونږ ته دا راکړئ، نو مونږ به انشاءالله پای باندې سټیډیم او نور چې سم د سپورټ سره متعلق پروګرامونه یاو هم پای باندې انشاءالله تعمیرات به شروع کوو. که
فیصل جمیل شاه صاحب تر کومه پورې چې دغه سټیډیم یا د لوبغالي د پاره تاسو ته ځای ملاویږي او تاسو دا جوړوي دا به وخت والی، خو په دغه سیمو کې وی ډیر سکولونه دي، هغه سکولونو سره خوا کې ځایونه دي یا په سکولونو کې دننه داسې میدانونه دي، په هغه کې خو لکه والیبال یا بیډمنټن یا دا وړې وړې لوبې خو تاسو کولی شئ کنه؟
تاسو خبره ټیک ده، لږ شانتې تاسو په اجازې سره به د دې خبرې لږ شانتې تشریح وکړم. دا چې زمونږ د خپل هل غل پروګرام صرف سکول پورې محدود نه دی جی، زمونږ د سکول ځان ته یو د سپورټس پروګرام وي د هلو زلو هغوی هغې سره هغوی بیا هم مونږ په دې کې هم مونږ چونکې زمونږ د پروګرام چې وي که نه هغه مونږ انډر ایج پروګرام وي لکه انډر 14 شو، انډر 16 شو، انډر 20 شو، جونیئر سینئر لیول دا زمونږ پروګرام وي. نو ستاسو خبره بالکل ټیک ده، ولې چې د سکول یو پروګرام دا وي چې هغوی هر یو هاي سکول سره به کم از کم دوه کناله یو کنال ځای چې دی هغه د هلو زلو دپاره وي، دغه شانتې نور هغه وي. اوس د کم چې د سکول پروګرام دی نو هغې دپاره په ایجوکیشن کې چارواکي شته دی چې هغوی هغوی هغې کې هغوی هنر روم لري، هغې کې هغوی هم ایکسپرټس هم دي. نو دا د ایجوکیشن پروګرام دی او زموږ پروګرام چې دی که نه مونږ بالکل جاری وي. انډر 14 هم مونږ پروګرام کوو، خو زمونږ دغه لږ فرق وي چې مونږ په ایجنسی هیډ کوارټر کې دا پروګرام کوو په اولنۍ توګه باندې، بیا په دویم مخکینه هغه کې څنګه کې بیا مونږ ځو فاټر لیول ته راځو. لکه اوس تیر شوي پیرا کې چې مونږ آل فاټا والیبال چمپیونشپ وکړو، د هغې پسې سلما بیا مونږ آل فاټا باسکټ بال چمپیونشپ وکړو، او په 8 تاریخ باندې زمونږ د فوټبال ټورنمنټ چې کوم د 6 تاریخ نه شروع شوی وو، خو بیا چونکې په کې مینس کې د الیکشن هلې ځلې رالی، نو بیا مونږ حکومت مونږ ته ویل چې را مونږ ته د ګراوندونو ضرورت دی، هغوی پکې خپل د سامان کې خودو بیا مونږ خپل پروګرام چې دی هغه مونږ ډېر زر راغونډ کړو، او مطلب چې مونږ خپل د فاټا پروګرام وکړو. اوس چې دی امید دی چې دی لسم یا شپاسم نه به چې کله سبا دفتر ولګي نو مونږ به یو پروګرام ټاکو د آل فاټا کرکټ چې هغې اولنۍ څنګه چې دی هغه په آل جلسې کې شوې ده، او دویم څنګه کې به چې دا مونږ ته دلته الفاک لیول بدا پروگرام کو جی
فیصل جمیل شاہ سے بد دغی کوزی ممندو سرا ال تک خو استا سود وینا تر مخه داس زین نشتا چال تک کم د لوبو حل زل وکړل شي نو تاسو سره بل داس یو لار شتا استا سود ذهن کی چې دغی سیمه دا ځوانان د ټولو ناول استا سوم دا لار د چ ترهګرو وډلو تلاړ نشي د دوی په ذهن کې صدا سے تعمیری ایکټیویټیز دی تور کړل شي نو کوم داسې لار ده چې دغه کوزی ممند د ځوانان په هغه کې خکیل شي او د دغه نورو غلطو چارو نه بچ شي
یو خو چې زموږ گورنر صاحب چې ده کنه په دې خبره ډېر زیات همیشه تاکید کوي او ډېر زور وړي چیرا د هلو زلو په ذریعه سره په فاټه کې امن راځي او دا خبره تر حد پورې ټیکوم دا ولې چې ځوان کول چې ده چاغه مونږ په دې سیزونو کې ځان سره ملګری نه کو ظاہر ده چې هغوی به غلط سره ستا هغوی ذهن بزی څنګه چې کم ستاسو کم خبره ده هغه دا ده چې زمونږ په هر جلسه کې زمونږ خپل یو چارواکی دی ایجنسی سپورٹس مینیجر چې هغه اوسره اوسره هغه متعلقہ ایسوسیشن پریزیڈنٹ هم وی او جنرل سیکرٹری هم وی داسې لکان داسې ځوانان چې هغوی یو خاص لوبې سره لکه فوټبال شو والی بال شو باسکیټ بال شو دوی سره که هغوی شغل لري شوق لري نو طریقه دا ده چې هغوی د خپل کلب چې دی هغه دې د ایجنسی سپورٹس مینیجر سره رجسٹر کی لکه زه بتاوم که مومند جلسه کې د یو فوټبال کلب دی یا مثال د باسکیټ بال کلب دی یا مثال د کرکټ کلب دی نو ته پکار دا دی چې هغه کلب چې دی هغه د ایجنسی سپورٹس مینیجر ته ورشي او هغه دې خپل ځان رجسٹر کی چې کله بیا موږ په جلسو کې داسې ټورنمنٹ وکاږو نو موږ به خامخا چې کوم کلب زموږ سره رجسٹر دی نو هغه به موږ هغوی ته به موږ دعوت ورکړو چې راشي او هغوی به موږ ځان سره ملګری جوړو او موږ به د حل ځلو کې به هغوی ته موږ
فیصل جمیل شاہ صاحب تاسو سمود مخ کې تاسو سره د ما خبرې شوې او تاسو د کلچر د هلو زلو په اړه خبرې کړې وې په دې لړ کې تاسو د مشایرو خبره کړې وه نو هغه لړۍ دوام لري د کلتوري هلو زلو کنه
هغه بالکل تاسو ډېر ښه په موقع باندې خبر وکړه ان شاء الله هغه موږ جی پروګرام کې اچولی دی او گورنر صاحب چې دی بیا به زه هغوی په دې خبره ډېر تاکید کوي چې د کلتوري پروګرامونه هلې ځلې داسې سوشل سیکټر چې نور کوم پروګرامونه دي هغې ته تاسو مطلب چې زیاته توجه ورکړي نو د دې توجه لاندې مونږ یو سکیم اچولی دی چې هغه به انشاءالله مونږ د یکم جولای نه به هغې امید دی چې هغې به هغه راشي منظوري او د یکم جولای نه به مونږ کلتوري څانګه خلاص کړو د فاټې دپاره او په هغې کې مونږ لږ ډېر کار کړی دی خپل مونږ سره چې کوم ادبي جرګې دي شاعران دي هغوی سره مونږ مرکه کړې ده او مونږ ورته ویلي چې مونږ څه قسم پروګرامونه شروع کړو چې د هغوی په مشورې سره هغوی په مشرانې سره مونږ دا پروګرام شروع کړو چې دې ته مونږ دوام ورکړو او دا مخ په ترکه روان شي
یو خو تاسو د مشایرو خبرو وکړه خو د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې تاسو ته معلومه ده چې یو شمیر د ریډیو سټیشن یې کولاو شوي دي او د هغوی کلتوري پروګرامونه دي سندرې دي یا نور داسې د ټنګ ټکور پروګرامونه یا د دې ترڅنګ د ډرامو یا د اداکارۍ پروګرامونه نو داسې تاسو په دې کلتوري دا چې کم د جولای د اولې نیټې نه به د دې منظوري راځي په هغې کې دې ته تاسو کتنه کړې ده
او جی مونږه دي کې جی مختلف هغه خې دي لکه مونږه جی لکه زبتا اوس الیکشن دي تاسو ټایم بزواله ما دي کې جی مونږه مثلا مونږه جی شاعران د پاره ځانته یو پروګرام یې خې دي ادیبان د پاره مونږ ځانته یو پروګرام یې خې دي سندرغاړو د پاره مونږ ځانته یو پروګرام یې خې دي داسې ځوانان کول چې کوم مغوي مثال ستار بینجو رباب د سر شغل لري هغه ته مونږ ځانته پروګرام یې خې کیلیګرافي چې موږ ته خوش خطي وایو هغه د پاره موږ ځانته یو پروګرام یې خېده ډرامې د پاره ډرامې نوي سیا فنکاران اداکاران هغه ته موږ ځانته یو پروګرام یې خېده ان شاء الله دا شانتي چې کوم څوک ځوان هنر لري لکه مثال سکلپچر پینټینګ کیلیګرافي مطلب چې تاسو دې کې ذهن کې څه تاسو راځي یا زما ذهن کې راځي چې دا خو ډېر لوی پروګرام دی نو دا موږ پکې تقریبا موږ سوچ کړی دی چې هر یو پهلو هر یو پارٹ چې دی هغه موږ ټچ کړو او موږ خپل ثقافت چې دی کلتوري چې دی هغې ته موږ دوام ورکړو او موږ دنیا ته وښیو چې بھائی زموږ یو ډېر ښه هغه دی کلچر دی زموږ یو ډېر ښه پروګرام دی او زموږ کلچر اور ٹریڈیشن چی دے رسم رواج اگر تمگا دعوی اور دا چی دے دا عین دا اسلام مطابق دے دا عین زمگا خلگو دا خواہشات مطابق دے نو دا قسم مونگا پروگرامونه پکې.
فیصل جمیل شاہ صاحب یو خو دغه تاسو ډیره خبر او کچې د فنون لطیفه هاغه ټول اڑخونه چې تاسو غړی چې یره په دې حواله سره ځوان کول د بدلارو چارو نه منه کې دی شي نو هغه به تاسو هلی دل کوي خو د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې چې کمی روایتي لوبې وي یا روایتي ګډاګانې وي هغه هم د کلتور یو برخه ده لکه دغلته مخه لوبه کوي دا کبډي به کېده یا نور داسې لوبې کې دی یا ډانسونه دی بیٹھنے ډانس دی خټک ډانس دی داغه په لړ کې تاسو سره پروګرام لرئ
دا مونږ پروګرام کېشته دی اتن چې مونږ ته وایو اتن کې مونږه ملک مونږ سره جی غره دا اتن دی بیٹنی اتن دی داغه دی دا زموږ جی د کلتور یو حصہ دا زموږ د ادب یو حصہ دا